پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د اوسنیو راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم د نړیوال بانک په شرطابو بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغاونې له کنګل شوی پیسو څخه د څه باندې یو میلیارډ ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان لمخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان او هند استازیو د دواړو هیوادو ترمنځ د اوبو پر لانجې خبرې وکړې. هند او پاکستان په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د اوبو د ویش تړون لاسلیک کړی دی، خو دغه دوه هیوادونه یو بل تورنوي چې له دې تړونه سرغړونه کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی او روسي ځواکونه د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکوي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زلنسکي دا خبره له رویټرز اټان سره نن په مرکه کې کړې. د ګوګل اروپایي څانګه وایي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د کرملین د پلوي خبری چینلونو آر ټی او سپوتنیک اړون یوټیوب چینلونه بندوي. ګوګل چې یوټیوب یو برخه ده پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا پریکړه سمدستي عملي کیږي، خو یادونه یې کړې چې وخت په کار دی څو سیستمونه په بشپړ ډول بند کړي. همدارس ټویټر اعلان کړی چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له انفاس سره په یو وخت کې به د آر ټی او سپوتنیک رسمي حسابونه بند کړي. د ټویټر د ادارې یو مسؤل چارواکي رویټرز خبري اژانس دا خبره تایید کړې ده. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د وی ورسنی لوبو لړۍ دوه د یو پوړان دی افغانستان غټلې ده. اوس د جره ډوپ منسنې سپد دولس شپښنی وی پټول افغانستان کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړې.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې په پرې خبرونه کې دا هم واوري چې د نورستان د منډول ولسوالۍ ودانۍ نه لري.
فبروري تلويستما په نړیوال لرلیت کې یو تحول رامنځته کړ، هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې مقاومت
د اوکران ولسمشر وای تر څو چې روسیا بمباري کوي د سولې خبرې نشي کېدای. په دې ارتباط مې چې وره ولادیمیر پوتین پر اوکران بریډ وکړ، د روسیې د چارو د کارپو عبدالکریم حقانیار نظر اخیستی دی چې یوه برخه تاسو واورېده. یو شمېر نور مطالب هم تر وی بچې لاسه دی راډو اورېدل شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. شغل بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 19مه غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شزو لپاره ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې لوري پر طالبانو د فشار د زیاتې د غوښتن کړي. خغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کې د غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبريالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مود بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر لدی وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ترجمان بللای. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جون او خزل ورتي او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق دي. اغلی امیری په خپل ټویټر باندې لیکلی دوه ته په سفر کې د خزو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو افغان خزو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خزو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خزو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خزو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژه ورکړی پای ته ورسوي. دې سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي ملګری ملتونه مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي پر طالبان باید فشار زیات شي چې بشري حقونه په افغانستان کې رعایت کړي. بل لور ته یو شمېر افغان ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله دوی وهلي دي، ډبولې دي او د مرګ ګواښونه ورته کړي دي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې د داسې ځوانانو عکسونه خپره شوي دي چې په خوست کې طالبانو د ملي بیرغ د ملاتړ په تور ترې ویشت قیچ کړي دي. د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ندي ویلي، خو د طالبانو د خوست والي څو ورځې وړاندې په یو غونډه کې خلکو ته ګواښ کړی و چې باید د خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمایزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې اوس پک کړي دي.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکولې رکل ز تر اوسه په دینه پیغام چې تا په کوم نام شکنجه کړم مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې د چدو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انزورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې لامل ترې ویخته کې کړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کارواله نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي زلان او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی. خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپو سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګندول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونې د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګ بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. انتر دی چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د نورستان منډول ولسوالی اوسیدونکي وایي ولسوالی ودانې نه لري. د دوی خبره چې ولسوال او مامورین په پردیو کورونو او جرو کې خپل دفتری چارې مختوړي. په تیر حکومت کې دغه ولسوالی پرسونل له دوا ولسوالی څخه کار کاوه او له هغه ځایه چارې سمبالولې. تفصیل په دې راپور کې.
د منډول اوسیدونکو وایي چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشټوالي لامل د حکومت د نه لاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین لومړنی وسانتي او بې برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناشتو له هغه ځای به یې یا د ولسوالي اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالي فعال کړي مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
دولتی تعمیرونه پکې نشته، ټول سوال د کمانډان امنیا او د امنیت ملي د غدري اورګانونو د غدري هغوی خلک کورونو کې ناز دی، هغه ځین کارونه ترسره کوي خو هغه دفتر لپاره مناسب هم نه دی.
د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د نورو ولسوالیو په څیر د ورته د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورینې په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وای ولایت کې زیات ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سیوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼې ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکي خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال کامدیش منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤلین په دې برخه کې ډیر کار کړی او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله به بودیجې ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالۍ ته ودانۍ جوړې شوې خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
د اوکراین مسلې ته مخه کوو. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن اوومه ده. تروسه دغه ځواکونه د اوکراین هیڅ یو لوی شار نه دی نیولی. نور حال له نوریاس نوریس ښه اخلم چې په استودیو کې را سره نوریس تازه حال د جګړې سره.
شبر صاحب تر اوسه پورې د لوی ښارونو د نیولو په اړه چارواکي داسې د چارو کارپوهان وایي چې روسیه په پام کې لري مخکې له دې چې ځواکونه د اوکراین لوی ښارونو ته ننوځي، په درنو وسلو سره غواړي چې ډیره خرابي یا ویجاړي رامنځته کړي. او پرون هم روسي ځواکونو خارکیف او دغه راس په کیف کې ډیرې ودانۍ په توپونو او دغه راس په توغندیو وویشتل چې یو څه مرګ ژوبله هم رامنځته کړي، چې له دې سره د جنګي جرمونو موضوع هم مطرح شوې ده. خپله د اوکراین ولسمشر هم ویلي چې دا جنګي جنایت بلل کېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې روسیه باید لومړی پر خلکو بمباری ودروي تر څو د سولې د خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. زیلنسکي دا خبره نن له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې کړې او دغه راز د ناتو له غړو هیوادونو هم غوښتي چې د روسیې د هوایي ځواکونو پر مخ د الوتنو ممنوعه هوایي قلمرو رامنځته کړي. البته د یادونې وړ بولو چې په دغه جګړه کې د روسیې هوایي ځواکونو ډیر برلاسي دي او ډیر خرابې هم هوایي ځواکونو رامنځته کړي. په هغه حال کې چې برسه له اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکف نن وویل چې هیواد به د ترکیې د ډرونونو په ګډون له بهر سټینګر او جاویلین توغندي ترلاسه کړي. یو شمېر لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په وړاندې په دوی ته وسلې ورکوي.
په سیاسي ډګر کې عکس العملونه څنګه دي؟ بیګا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم جو بایدن هم خبري وکړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن سخت عکس العمل څرګند کړ. جو بایدن ملت ته په وینا کې چې له کانګرس څخه خبرې ده د روسي د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې استاینه وکړه او ژمنه وکړه چې امریکا به تر څنګ ودرېږي. ښاغلی بایدن په دغه وینا کې پر اوکراین د بې دلیل او لمخکې پلان شوی عمدي برید په خاطر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. په استازو جرګه کې چې عموما د دیموکراتانو او جمهوری پالو په قطبونو ویشلې وي، دا ځل د ولسمشر بایدن وینا د دغه وینا ډیر هرکلی وشو او ډیرو وکیلانو د اوکراین بیرغونه رپول.
نوري صاحب مننه،
سوال دا دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولې پر اوکراین برید وکړ؟ د روسیې د چارو سره بلد او آشنا عبدالکریم حقانیار نظر می پدی اړه خسته.
پوتین د تیرې پنځشنبه په ورځ او د روسیې دفاع وزیر د سېشنبه په ورځ باندې دا خبره وکړه چې د دوی هدف د اوکراین اشغال نه ده، لیکن د خپل ملي ګټو او د روسیې د امنیت په خاطر باندې دا قدم واخیستی. کله چې دوی دغه خپل هدفو ته ورسېدل، دوی بیرته خپل قوتونه شاته کړل.
په دغه محاسبه کې اقانیار صاحب ستاسو په فکر روسیې له دې حملې سره په ځای د دې چې څه ترلاسه کړي، ډېر څه یې له لاسه ورکړي دي، د اروپا اعتماد یې له لاسه ورکړی دی، په ورته وخت کې شای دوی دې ته تشویش درلود چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ممکن دا حمله د ناټو د لاس پراختیا سبب شي. تازه دا خبرونه هم کېږي چې فنلند او سویډن هم ممکن له ناټو سره یو ځای شي.
زه فکر کوم که له سیاسي اړخه ورته وکتل سي، د فبروري 13 په نړیوال لرلید کې یو تغیر، یو تحول رامنځته کړ. هغه دا چې لیبرالیزم دیکتاتوري په وړاندې باندې مقاومت کوي او بالاخره صف جوړوي، او روسیې ګمان کوم یا د غلطو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې یا بل هر دلیل چې درلود، د اوکراین د خلکو دغسې یووالی او دی غوی هغه فکر چې دوی لري، هغه ځینت چې لري، چې هغه دی ازادي ساتل دي او هغه دی اشغال په مقابل کې مقاومت ته او بل اړخه. ګمان نه کوم چې پوتین دا څه محاسبه کړې وي، ځکه چې په تیر کې په څو کال وړاندې چې کله کریم روسیې اشغال ک، دوی همغه څه وړول محاسبه درلوده، ولی اوس دا چې یو عکس العمل وښودل شو، ګمان نه کوم په ټول تاریخ کې دی په نړۍ په کچه باندې دغه څه عکس العمل وښودل شوی وي. او هغه دا چې روسیې یو خطرناک حالت کې راګیر کړ، تر ټولو خطرناک یې هغه اقتصادي بندیزونه دي چې روسیې تقریبا د ایران و حالت ورکش کړ.
له دغه حالت لکه څنګه چې تاسو تشیکو، روسان او خصوصا ولادیمیر پوتین څنګه راوتلی شو؟
دا یو ډیر خطرناک حالت دی. جنگ شروع کول آسان دي په تاریخي لحاظ کې وګوري، ول دی جنگ ختمول ورته ډیر ستونزمن ممکن تمام شي. لوی خو اوکراین رئیس جمهور زیلنسکی د دې هغه وی خبرې ما د نجات حقله فکر مکوي، ما ته مهمات راوستوي، او دا ډېر خطرناک حالت ځکه واقع شوه. زما د معلوماتو پر بنیاد باندې تر اوسه پورې کابو 2000 هغه اوکراینیان چې په اروپا کې اوسېدل په دعوت طلب ډول اوکراین ته تللي دي او غواړي په دغه جګړه کې د روسیې په مقابل کې وجنګي. له بل اړخه تاسو ګورئ چې اکثر اروپایي هېوادونه ځینې مادي او ځینې هم د اسلحې په تړاو باندې کومکونه ور روان دي، او داسې معلومیږي چې دا جګړه به نه د یوې هفتې جګړې، نه به د یوې میاشتې جګړې، دا جګړه ممکن دوام پیدا کړي. خطر یې دا ده چې روسان به ونه شي کولای چې د دانباس او د کریم نه دفاع وکړي. ممکن روسان داسې حالت ته راکش شي چې دوی مجبور دي چې د دانباس نه بیرته عقب نشانی وکړي، او اوکراین ته خپل اوسنی پولې چې دي دا پولې پراخې کړي، او که پراخې هم نه کړي کم تر کمه د روسیې لپاره به اوږدمهاله سرخوږی رامنځته کړي، او بل دا چې د روسیې اقتصاد به ممکن تر هغه ډېر کمزورې شي کوم چې اټکل کړي.
له شغلي حقانیار څخه په مننې اقتصادي خبرونو ته مخه کوو.
د کابل خروالی وایي د بایو د مدیریت تر هپ 95% مکمله شوې ده، او په راتلونکو 4 ورځو کې به نرخ پاڼي په کابل کې وویشل شي. د کابل خروالی د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزین ازادي راډیو ته وویل د ریاست الوزراء د حکم پر 65 د بایو د کنټرول کمیسون د بایو د ټاکلو په برخه کې کار پیل کړی، او ډیر ژر به نرخ پاڼي په کابل ښار کې وویشل شي. ښاغلی بارکزی وایي کابل خروالی د کورنۍ چارو وزارت، لوی څارنوالي، د سوداګرۍ وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې خونې سره په همغږۍ د دې نرخ پاڼو په ملکی دو څارنه کوي، او د بایو په کنټرول اولو کې مکلف دي. نو وړي زیاتوي د نرخ پاڼو لويشل ورسته کڅوک تر سرغړونه وکړي، قانوني چلن به ورسره وشي. دا نرخ پاڼه په داسې حال کې جوړیږي چې په ورستۍ 4 میاشتو کې د لومړنۍ توکو بیل وړي شوی، او همدا اوس یو بوجي 50 کیلو یوړه 2150 افغانۍ، یو بوجي 40 کیلو یوریشې 2800 افغانۍ، او 14 کیلو غوړي 2800 افغانۍ خرڅيږي. د غالیو د تولیدونکو او صادرونکو ټولنه وایي د تیر کال په پرتله د غالیو تولید 25% ډیر شوی. د دې ټولنې مشر نور احمد نورین نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال 200,000 متر مربع غالی په افغانستان کې تولید شوی و، خو سږ کال دا رقم 900,000 متر مربع ته رسیږي. نوموړي زیاته کړه چې د غالیو د تولید ترڅنګ د غالیو اوبدلو ته هم ډیرو خلکو مخه کړې ده. د ښاغلي نوري په وینا تیر کال 1 میلیون کسانو چې ډیر شمیرې میرمنو جوړاوه، د غالیو اوبدلو په 2 مرحلو کې فعالیت کاوه خو سکهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو لامل د شمیر 1.5 میلیون کسانو تلوړ شوی دی. د بانکونو د فعالیتونو محدودیت د غالی او د خام موادو لوړې بیې او د غالی او د صادرولو لپاره د هوایی دهلیزونو د پروازونو نشتوالی هغه ستونزې دي چې د غالیو تولیدونکي ورسره مخ دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 1.9 افغانۍ او 14 پوله، یو یورو 1.02 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.43 افغانۍ او 1.8 پوله، یو سعودي ریال 1.3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 1.4 پوله، زر هندۍ کلداري 1.03 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته مو زنوري اس نوري هرکلای کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه راکمه شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لمړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي تر کمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیا او د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورت کې.
ننګرهار میشت افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي تر نږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیر شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیا ورامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټر چې کم زمنګ د تجار صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټر خوش شي او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی. یو میاش مخ کې د دې دنا کرایه و 1.5 در کلدارې، اوس په 15 در او 16 در کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټر ټول ته جمع شوی تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدو 2.5 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه دي، د لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګری خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې بعد د تورخم لاري پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاو خو 1200 لارې تلي، خو اوس دا شمیره 1500 تر ټیټه شوې ده.
د افغانستان له خونه یا د پاکستان له خونه چې برور امور کې د دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور امور کوو. خو نن هغه برور امور چې تخمین د 1500 تا برور امور تک راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي. خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسوي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د اسانتیا و نشټواله، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنل چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګري اغیزمنه شوی، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي کڅ هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوی چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیا ورامنځته او سوداګریز ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوې، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 50 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم لاري پاکستان ته پتاګ راتک کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوي ژمنې لا هم عملي شوي نه دي او کړي ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام حرکت لای کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم شار دی.
دا وشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاوند ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ور سره پر ویډیوي کال خبرې کوي او د همدی مجازي نړۍ لاري ور سره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه سره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخ کې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوي سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوي سره خبري وکو یا د کورنۍ غړي دا غوي سره احوال ورڅخه واخلو، خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څېره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بسیم 3G خدمات پلسوی دي، 4G خدمات پلسوی دي، سخت خوشاله خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خي زیات شې تر نورو په چیر باندې کو ګور ډېرې زله مثلا سلام کوم 3G پلسوی دي خو کیفیت هم اغه نه دي لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بسیم مخابراتي شرکت لوري پلسوی دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایواز د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کاروان دي، کار کوي نو کار کوي چې 2G ام 3G د مقصد وای چې ځاغیا ځغورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو، دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G دا دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G تواوی.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبره چې مخکې د ترینکوټ او لسوالی د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانید چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هله لري چې نوري مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او لسوالوي کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو غننتونه هم سوزولې و. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بي سیم، ام ټي ان، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه ونه کې هلي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترمو، په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه ده. دلته یا به د یو غرب یخځي یا به دا شولر ځای دی لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي بیا سیم یا رسالات. نو موږ د لورپور چارواکو څخه داخله ده چې دلته یو خدا ودرئ، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره و. خود ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
لاند خبرونه له ازادي رادیو. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې لکنګل شویو پیسو څخه د سباندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځ یرغل نن اومې ورځ ته رسیدلې او روسي ځواکونو د اوکراین پر مهمو ښارونو بریدونو ته دوام ورکړی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وویل روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرو د پرمختګ امکان برابر شي. د ګوګل اروپای څنګه وایي چې پر اوکراین د روسي د يرغل په خاطر د کرملن د پلوي خبری چینلونو آر ټي او سپوتنیک اړوند یوټیوب چینلونه بندوي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټوپډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې لا افغان بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
کرنی او ملداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تی موږ سره د کوکنارو په بدیل معیشت لپاره څه کولای شي.
په یو بل لاپور کې بواوري چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي.
اوایلو کې زیات دی هیروین او متادین زیات درلودم، شپک مشي امفیتامین شیشه ډیر روات شوې ده.
دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري په دې اړه له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه لرو.
ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل وسی.
د زاهد الله په نوم یو معتاد وایي چې نشومي غونډه روغتیا او ځواني راڅخه وخوړله.
درې څلور د پیمت تر کړل د خپل بیت بارې د لاسه بیت لا وخت یو نه پزم کوته کبیا شي وشته بشینو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خوره خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یو میاشت مخکې نسو عملیات کړی وو.
او په یاد نشو په یاد نشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
اوس تخبرونه لمړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت وایي دوی له ترکیې څخه غوښتي چې دوی ته د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې داسې زراعتي بوټي په واکه ورکړي چې هم په للمي او هم په هغو ځمکو کې وده کولای شي چې په سیندونو اوبه کیږي. د ترکیې د بشري همکاریو بنسټ مشر ژمنه کړي چې هیواد به له افغانستان سره د اصلاح شویو زراعتي تخمونو په برخه کې په تیره بیا د زعفرانو له بزګرو سره مرستي وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ترکیه د بشری همکاری بنسټ مشر شتازه له افغانستان څخه ترکیه ته تللی، د افغانستان سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د ترکیه د هڅو یادونه کړې ده. د دې بنسټ مشر بولینت یدریم د ترکیه اناتولی خبری اجانس ته ویلي د طالبانو د حکومت مقامات دوی ته ویلي چې د نشي موار سره مبارزې ته ژمن دي. خو دا اړتیا شته چې باید د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری وزارت ویان مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل دوی له ترکیه څخه غوښتي چې د دوه ډوله زراعتي تخمونو په چمتو کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
کرنی او مالداری سرپرست وزیر د دوی څخه دا غوښتنه وکړه چې تی موږ سره د کوکنارو په بدل معیشت لپاره څه کولی سي، داسې یو کښت چې هغه مطلب په للمي مځکو کې هم هغه کښت په اسانۍ باندې وسي او دا خلک د کوکنارو څخه راوګرځېږي. بیا دوی وخت وغوښتی چې موږ خپل هیواد ته ولاړ شو او هلته مشورې وکړو، بیا به تی ته حل درکړو چې موږ په دې باره کې څه کولی شو.
د ترکیه د بشري همکاري بنسټ مشر د افغانستان شي مواد اروپایي هیوادونو لپاره یو جدي روغتیايي او امنیتي ګواښ بللی او ویلي دي چې دا هیوادونه باید له احتیاط څخه د خپلو ځوانانو د ژغورلو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره همکاري وکړي. ترکیه اعلان کړی چې په لومړي ګام کې د زراعت د ودې او زعفرانو د حاصلاتو د ډیروالي په برخه کې د افغانستان له بزګرو سره مرستې کوي. د کندهار ولایت یو بزګر عبدالحکیم او غور ولایت یو قومي مشر عبدالله د کوکنارو د کښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
سلام زکده مالان اوس غنم نه جوړي ستاله کوم یو ښه شی پر جوړ کی چې د چلو بس
ما د امارات اسلامي خواسمن
موږ له اسلامي امارات څخه غوښتنه کوو چې د کوکنارو کښت دی بند کړي او پر ځای د غنم کچالو زعفران او نور بوټي وکړل شي.
ترکیه داسې مهال د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له ترکیې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره دی د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د نشي موادو د معتادینو د درملنې مرکزونو په سلو کې نوې ناروغان د کیمیاوي نشي موادو معتادین دي. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي د کیمیاوي نشي موادو معتادین هغه ځوانان دي چې په خوایې د نشي بوټو نشه کوله خو اوس یې هیروینو او خیشې ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالقیوم هغه وشت کلن ځوان دی چې د نشي لامل دومره کمزوري شوی چې د کار کول وس نه لري او په دې ځواني کې یوازې نه ارمان یوازې د یو دود هیروینو پیدا کول دي. عبدالقیوم وایي دا چې په افغانستان کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي لومړی په نشئی ګولیو او وروسته په هیروینو موتاد شو.
د سیتان دی وره کې کمپاین مو همکار بود.
زما دوه درې دوستان دي چې زما سره همکاران وو. ځینې وختونه به ټریماډول ګولۍ خوړلې. ما به هم کله کله له دې څخه ټریماډول ګولۍ اخیستې او تر خوړلو وروسته به په ستړیا نه پوهېدم. اخیر داسې وخت هم راغی چې د نشو له امله مې وظیفه پرېښودله او اوس یو یا یو نیم کال کېږي چې پوډرې سوی یم. په افغانستان کې پوډر ډېر ارزانه دي که شل افغانۍ هم ولري کولی سي چې پوډر رانیسي او نشه وکړي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کوکنارو او بانګ د کښت د دوام تر څنګ دا هیواد په سیمه کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا هیروینو او ښیښې د جوړولو په لوی مرکز اوښتی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د کیمیایي نشئی موادو استعمال مخ پر ډیریدو دی. د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې د مرکز مشره ډاکټره خایسته حکیم وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې دوی ته ډیری هغه ناروغان ورځي چې د کیمیاوي موادو نشه کوي.
فعلا ما مریضایی که داریم در مرکز خود
اوس چې زموږ په مرکز کې ناروغان بستر شوي په سلو کې نوی د خیخې نشه کوي او د خیخې نشه د دې سبب کېږي چې ناروغ له عادي حالت څخه ووزي او خطرناک لیونتوب ته ولاړ شي. اوس ډېرو ځوانانو د خیخې نشو ته مخه کړې ده.
ځوانو او نوجوانو به یې طرف زیاتر رجوع کردن.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلی چې په خوا په افغانستان کې هیروین او ښیښه د هغو کیمیایي موادو په مرسته جوړېدل چې له د باندې څخه راوړل کېدل، خو په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ښیښې او هیروینو ډیره برخه کیمیایي مواد د افیدرین یا ومان له بوټي څخه جوړیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحدالله کوشان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دوی ډیری ناروغان هغه ځوانان دي چې د ښیښې نشه کوي.
اوایلو کې موږ زیات د هیروینو متادین زیات درلودم، شپږ میاشتې امفیتامین شیشه ډېر روات شوی ده. تقاضا زمونږ شفاخانې ته بیخي ډېر ده. یعنی تاسو زمونږ او پی ډي وګورئ، ورځ تیر کال مثلا شل نفره لس نفره دون زمونږ او پی ډي، اوس ورځ کې مثلا پنځوس نفره شپېته نفره موږ او پی ډي لرو.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو اندیښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه د امکاناتو نه درلودلو له امله تړل شوي او ځینو مرکزونو بیا د مالي ستونزو له خاطر خپل د بستري کېدلو خدمات کم کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د معتادینو د درملنې مرکزونه وایي په سلو کې نوي ناروغان د کیمیاوي نشئی موادو معتادین دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا هیروین سکوی
تا چه قواره چه ما متاد که پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مو وها سر سره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. ماشومان د ټولنې هغه برخه ده چې تر لویانو ډیر د نشئی موادو له خطر سره مخ کیږي. دوی ډیر وخت د مور او پلار او یا په نشو باندې د ککړ چاپیریال تر اغیز لاندې راځي او په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې له نشو څخه د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره باید دوی ته خوندي چاپیریال برابر شي. دا چې د ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري، د احتیاط نښې نښانې څه دي، او څنګه کولای شو چې خپل ماشومان له نشو څخه وژغورو، په دې اړه مو له ډاکټر شفیق الله شریفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتنه چې ماشومان ولې په نشو اخته کیږي.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه کم وي هغوی په خپل مستقیم نشئی توکي نه راخلي. د حملګۍ په وخت کې مور نشئی توکي استفاده کړي، هغه روغ دی دنیا ته راځي، یا مور روغ دی د شیدو دلاره، او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشئی توکي کاری هغه غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. کله چې ماشوم سرلویږي او غټیږي، هغه کله چې مور پلار ته یا نور د کورنۍ غړو ته نشئی توکي راوړي، ګوندې چې یو ځلې امتحاني وڅکي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې شاقه کارونه کوي یا سپیلنی لوګي کوي یا داسې نور کارونه کوي، په ځانګړي توګه په ځینې سرحدي سیمو کې چې دا پندوکي او دا وسایل دی او سیمې نه بل سیمې ته انتقالوي، نو بیا دوی د غیر مستقیم استفاده کوونکي نه په ځینې مواردو کې مستقیم استفاده کوونکي یا اکټیو یوزر باندې بدلیږي. چون دوی اغه رابطه یا د ماشوم توپ نه ده چې د مور په بطن کې یا د شودو رودلو د وخت نه، او یا هم خپل مستقیم استفاده کوون کې شی بل اخره چې نشئی توکي په خپل مستقیم توګه وخلي.
ماشومان ولی د لویانو په پرتله نشو ته ډیر مساعد دي.
ماشومان په ذهني لحاظ په دماغي لحاظ دوی د انکشاف په مرحله کې دي. په دې اساس دوی ژر روغدي کیږي او په دوی باندې ډیر ژر تاثیر کوي. په ځانګړي توګه کله چې ماشوم دغه د نوي ځواني مرحلې ته راځي، دا نو یو قسم ته مرحله ده چې دوی دسې ځان دسې غښتلی احساسوي یا ځوان ځان دسې شوخ احساسوي. په ځینو مواردو کې چون دا د کورنۍ ماحول داسې ده چې مورم روغ دی یا پلار روغ دی یا خور روغ دی، نو کاوله کې دا غیر مستقیم استفاده کوونکی دی. په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره دا مستقیم استفاده کوونکی تزي، د دې دغه وجود چې دی دا بالاخره د ته واداره کوي چې دا د نشه توکي واخلي.
په ماشومانو کې د احتیاط نښې نښانې څه دي؟
د دې نښې د مور سره تړلي په ټوله کې. وخت چې مور مواد وانخلي او ماشوم ته شودې ورکړي، نو ماشوم هغه د ترک نخې یا د ویدراول نخې خي چې هغه کې درد دی، حالات دی، تبه ده، د سترګو پوزې نه د افرازات او مایات راتلل دي، نو په تر ډیره په کوچنیوالي کې دا نخې د مور سره تړلې وابسته اوسي.
د معتادو ماشومانو درملنه له لویانو سره څه توپیر لري؟
څو توپیر لري خو زه په لنډو کې معلومړی توپیر دا ده چې موږ ماشوم ته درملیز یا نور چوپړتیاوي د ماشوم د استعداد، د ماشوم د سن، د تقاضا په اساس موږ وړاندې کوو چې هغه په ذهني او رواني لحاظ خوشاله اوسي، هلته منظري اوسي، هلته د لوبو ځایان اوسي. یعنی کچیر پلار، مور، خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینه په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي او کوشش کوو چې ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي، ځکه ماشوم ډیر نه غواړي چې خبرې وکړي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي ترڅو په دې پوه شي چې ماشوم ته خدمات په کوم شکل سره وړاندې شي.
ارواپوهان وایي چې د لویانو درملنه سخت ده، ځکه نو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشوته مخه کوي. آیا د ماشومانو درملنه هم دومره ګران کار دی؟
لکه څنګه چې د ماشوم روګ دی کېدل یا مساعد واله ډیر د نشې توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده، په دې خاطر چې دوی لا د زهنی یا دماغی انکشاف په پړاوونو کې دي. توپیر هم دا ده چې دوی ته د دوی په زهنی انکشاف او د دوی د استعداد په اساس منګي وړاندې په ټوله کې. دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روګ دی کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روګ دی کسان لري، نو هغه باید تداوی شي. هغه محیط باید د دې لپاره خوندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
له نشو څخه د ماشومانو د ژغورلو لارې چارې څه دي؟
لومړی او تر ټولو مهمه لارې چارې وقایه ده. د دې هغه والدین چې دي هغه باید تداوی شي. پاغه محیط کې چې نشي توکي خرڅيږي دغه باید مخنیوي وشي. په مکتب کې د ټولنیزو رسنیو د لارې باید د نشي توکو ناوړه تاثیرات خلکو ته بیان شي، وخودل شي، وویل شي، ترڅو ماشومان خوندي وسی. ماشومان ته ټول هغه خدمات چې موږ وړاندې کوو، هغه کده درملنې دي، هغه کده وقایي دي، هغه کده زده کړې دي، هغه باید په لوبیس شکل سره وړاندې شي، د یو کارټون او د یو تصویر په شکل وړاندې شي، ترڅو د ماشوم په ذهن کې ذهن نشین شي او دغه نه کافی او مکمله زده کړه وکړي شي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي تر لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی.
آیا پوهیدلاست چې د تاریخ د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري او ناسم باورونه ټولنې ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر فریدون هاشمي خبرې واورو.
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز سبب ګرځي. اوږدمهاله زیانونه معمولا رشدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاق نشي راغلی، اوس ممکن په لاس ګرامه هغه ته نشه کول رانشي. بل هغه ساري هغه ناروغي ده، کوم کسان چې په اوږدمهاله کې د دې استفاده کې خامخا په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني همراز ده. رواني همراز بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موږ دې ته وایي، خصوصا هغه ژوند خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې ژوند خپګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده. ماشومان معمولا پدی خاطر شی د سیستم مقاومت دفاعی وجود لجده پدوی ام نشجر رازی او ام کوم هغه سیستمونه چې دې متاسفانه کیدای شي دې ته ضرر ورسی. نو سر پتوګم یو غټ سره کیدای شي 100 میلی ګرام د مواد مخدر خو سنتریات په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنی کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي. اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر استفاده وکي دا د وینې لاره کې د خپل کوچنی ته انتقال وکي. یو موضوع دوم کې د پروسه د ولادت هم پوجد کی. دریم د تنفسي لاره هغه کوچنی چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځ زی چې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي. یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړی د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبی سوری پیدا کیږي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1260 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د کاپیسا ولایت زاهد الله په ایران کې قالبکاری کوله چې پوډری شو. دی وای کله چې افغانستان ته راغی دلته یې نشه یي مواد خرڅول او لدې لارې به یې د نشه یي موادو لګښت پرکاوه. زاهد الله په ژړغونی غږ وویل پلار یې د سیمې خان وو، د انارو څو باغونه لري، خدای د کابل ښار د سړکونو پر غاړه شپې سبا کوي.
کارګری مې کول ایران کې عمر بس ما د پنشر او وختلم بدبختی سره لوخ شوم. اول خود تاریکو باندې اخته ومن دې درجه ته لمات بیا حال ته چلاړ ما ته په پورور باندې اخته شوم. رې سلور کال ته بس دولتونی ولما امر دې کوم افغانستان دل تر عالم بس سلور کال کیږي دې کال دلته بس بدبختی سره لوخ تهران کې مو محمد استاد کار مل قال باندې به کول ډیر ماش مې اوسه بس ما څه چې پیدا کول روزمره مې پر مسره پول هونو کو 500 ورالو کو بزر راغلې ټولې پام دې باندې مسره ته نن په کیسه ما ډوډۍ خوړل او نن په کیسه لباس اغوستو نن دا در بدر ګرځې دل لکه بیرون چې ګرځېږي. په ایران کې هغه وخت ما مو 2000 روپۍ ما د ورځې اغوستلې په 2000 روپۍ مثلا دوه تا خرچه برابر باندې او 3000 الا الله زر نه زیات نه کېدل نو ټولې پام دې باندې روزانه مصرف خو بیا د سد عمل د یو کار لري چې مثلا کارتام پکې نشر رسېږي د کول خپل یو ورځ به کار کوو دوه ورځې به نه کوو د سد بدبختۍ سره دلته په افغانستان کې مینه ساتو مثلا خلاف کار امر سره من کار کو پوډر او شیشه به مرته خرڅول د ورځې 100 روپۍ راکولې بس ما 100 روپۍ به مې روزانه به ته پام دیوهلې په خوان دولت ته دوه درې د پیونی ولم او به ته هغه پیسې ورکړا خوش وکړم. بیا طالبان وخت راغلم به دې کار نه لاس واسته ټول بدن نه در نه جوړې هغه قوت ما په مستي په ورته بلات کې پوښدارې په خو یو چارکه سټ په خورده ما کې نشته لپیلا نور د 3 قدمه نشم اتللې چې دا څه پیغام دې ما په قلب باندې فشار راځي پوډر د سیو نامر د شه د چول په بده پریوس کړی ته خمارې د دې د خمارې سره مخشي چاته د سعید قتل پورې مقدم کړی دی چې مسعود خوالده پیسې به پیدا شي راته کوم خیانت چې موږ دې موږ ته کورسونه نه کاوه ځانته بهترین ژوندۍ مې ودو پلار دوه زامنو یو زوم مشر دې معنی ورته ورومې بس هغه ژوندۍ مې واصل په کارتن خو مې بدل کړل من خاني ژوندۍ یو بابا می خان او خزه میندار او خدا نار باغونه لرو مثلا بس په جی شیرا وخت لم نه مکتوب ته پری کړ حال کور زندگی می په کار ته خای پتا تک چې تر اوسه تر پتا نه کړس درې سلور د پم تر کړل د خپل بیت بارې د لازم بیت تر وخت یو له بزم کور ته بیا شی وشتا بشین کدا چا دې بارو کو وی کو کو نه کړ یو په خود
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو اوریدل چې د زاهد الله په نوم دی و موتاد غونډه روختیا او ځواني نشو وخوړه.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو فزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د شریف ناڅاپه ناروغ کیږي او د هغه میرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معاینات وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې ټول حیرانېږي. دا چې شریف څه ډول ناروغي لري دا ناروغي څنګه ورته پیدا شو او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
بدن میں سخت درد کری اڈو کی میں ٹوٹا ٹوٹا چھول
دنس ٹپ خوب درد نہ کہی
نہ دنس ٹپ میں درد نہ کہی ماں تلا دوا خانی نہ آگا پیچکاری راوڑا
داغم لڑلی پیچکاری خدا یا میش کی ایچ لگے ایس گٹ ہی نہ در سکڑے یا سات آرام میں بے ساگا درد نہ در پوری شی
نو تو کم بلا چارا نہ لارم
ڈاکٹر تو لاشا
ڈاکٹر خو مام دغه پیچکاری را کوي
وسریا داسې نه وی چې خدای مکر د نس تاب ته خراب شوی وي که زما معنی ډاکټر ته بده بوزو
د نس تاب خو می داده جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری داسې نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن بده د همدې ټاپ له لاسه درد کوي رضا ډاکټر ته بده بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي
سمه ده لاړ بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض دې چې تاسو یو میش مخ کې ناسور عملیات کړی وو
او په یاد نشو په یاد نشو خا اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا ناس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پریوزا
جوڑ
دے خام خا بل تکلیف ہوتا پیدا شو دے دوا خلاص شو دا کپا دے دا
آغا دوا چی تارا کڑی و خلاس شو ڈاکٹر سے خدای او ڈول پیچکاری ز پخپل زان تا لگو ما اول خوم تو ساتا با ورسا آرامو خوز می چندان درد نارامو بی
سچه پیچکاری؟
او
ما خود تاسو پیچکاری نوی در کڑی تیر اخکارا که چسی ڈول پیچکاری دی
دقیقه وی گورا
سچه سوسیگان؟
او
سوسیگان پیچکاری خو مونږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاری تر عملیاتو وروسته هم ورکوو نورې نه ورکوو ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي
ډاکټر صاحب زه له درده ډېر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولې
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای ما نوره دوا درکوله درد به دې ارامه شوی و ښه په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي وای وای
بس بس پوښوم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب
خورې د پوسوسیګان پیچکارو یې موتات شوه ده لکه پودری داسې ده
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتات شوم
هو لبد امرغه چې مو ته چوي
وی خدای دا په څه بلا اخته شول
خورې دا ستاسو خپل لاسه هدي ناروغي درلودل او هغه جوړیدل خو تاسو په خپل سر پیچکاری رانی ولیدي او ناروغ ته مور لګولې دي
ډاکټر صاحب دا ټول زمال لاسه دا کار ما وک په لوی لاس می ځان تا وک
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو د دې ناروغي علاج نه کیږي
علاج کیږي دا زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم بس همدانن له شفاخانې ته بوزي خو پام وی چې بیا د پیچکاری ورونه لګوي
په دواړو سترګو
ډاکټر صاحب به یې وخت د پیچکاری ونه لګوم او نه به یې وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو
کاروان.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0040022 1 شپږ 40 01.